Radio.
درنو دوستانو السلام علیکم، سرمو په خیر او نیک مرغه اوسه. زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې هرکلی کوو. په دې هیله یو چې یوه خوشحاله او آرامه ورځ به مو پیل کړي وي. ازادي راډیو خبرونې هر ورځ د سهار له همدې شیبو یعنی له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 100.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. دا نن خپرونې له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې او خبري مجله د مهمو خبرونو له سر ټکو پیلوو. دا امریکا یو لوړ پولی فوزی کمانډان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي سر لننه به په ټولو 34 ولایتونو کې د مصنوعي تنفس د 1500 دستګاوو د ویش بهیر پیل شي. او د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د تحریک طالبان پاکستان رهبری د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د امریکا د پوز د مرکزی کمانډانې کمانډان جنرال کینیت مکنزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړی. د امریکا د ملي امر راډیو په یو رپورټ کې راغلی چې جنرال مکنزی افغانستان ته له وروستي سفر وروسته ویلي دا چاره باید بشپړه شي څو د بین الافغاني خبرو پیل ته لاره هواره شي. نوموړي د تیرې سې شنبې په ورځ په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره په لیدنه کې وویل متحده ایالاتونه د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو پر ساله بدل نه شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوي تړون له مخې د دې ډلې 15,000 زندانیان باید د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې د افغان حکومت له زندانونو څخه آزاد شي. په مقابل کې یې طالبانو هم د زر تنه حکومتي اسیرانو د خوشي کولو ژمنه کړې. خو له دې موافقې د څه کم 15 میاشتو له تېرېدو وروسته هم تر اوسه د دواړو خواوو ترمنځ د زندانیانو د خوشي کولو بهیر نه دی بشپړ شوی. افغان حکومت ټینګار کړی چې د طالبانو شاوخوا 600 زندانیان چې جرمي دوسیې لري نه خوشي کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي سر لننه به په ټولو 34 ولایتونو کې د مصنوعي تنفس د 1500 دستګاوو د ویش بهیر پیل کړي. دا دستګاوې په ځانګړې توګه د کووید-19 ناروغانو هغه ناروغانو ته چې شدید تنفسي مشکلات ولري مهمې بلل کېږي. وزارت وایي دغه دستګاوې په وروستیو کې پیرودل شوي او ټولو ولایتونو روغتونونو ته یې ورکول پیلوي. د عامې روغتیا وزارت پرون په یو بیان کې وویل په دې اړه به نن د روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني په یو خبری کنفرانس کې نور جزئیات په ډاګه کړي. په افغانستان کې د تنفسي دستګاو موضوع وروسته له هغه لانجمنه شوه چې په ژواک خبری اژانس تیره میاشت رپورټ ورکړ چې د مصنوعي تنفس 2 دستګاوې پاکستان ته قاچاق شوي. که هم د افغانستان روغتیا وزارت دا موضوع رد کړه، وروسته په افغانستان کې د موجوده 450 دستګاوو یو لیست هم خپور کړ. خو د پښواک خبری اژانس مشر دانش خړو خیل ازادي راډیو ته وویل چې دا لیست نیمګړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په لغمان او کندوز ولایتونو کې د کرکټ د لوبغالو د رغونې چارې په بشپړې دودي. په لغمان کې د کرکټ لپاره یو نوی لوبغالی رغول کیږي او په کندوز کې د کرکټ د لوبغالي مزګ هواریږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ناوخت ازادي راډیو ته وویل
د لغمان کرکټ لوبغالی چارې په چټکۍ سره روان دي چې ډېر ژر به ان شاء الله جوړېدلو چارې بشپړې شي او همدا شانتې په کندوز کې هم د لوبغالی د هوارولو چارې په خلاصېدو دي. د دې سره څنګ کې په نور ولایتونو کې هم د افغانستان د کرکټ بورډ لوري په لوبغالو باندې جوړېدو چارې روانې دي.
تر دې مخکې په کونړ او هلمند ولایتونو کې هم د کرکټ لپاره د ځانګړو لوبغالو د رغونو د چارو په اړه رپورټونه ورکړل شوي وو. دا پاکستان حکومت ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د پاکستانی طالبانو د تحریک مشر یې د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. نورولی مسید د هغه اشخاصو او کمپنیو په لیست کې شاملیږي چې شتمنۍ کنګل کیږي، پر سفر او د وسلو پر لرلو یې بندیز دی. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل دا پاکستانی طالبانو د تحریک پر مشر نورولی مسید بندیزونه به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سره سم د پاکستان لخوا عملي کیږي. د امنیت شورا د بندیزونو یوې کمیټې پرون مسید د یو لړ اعمالو او فعالیتونو د تمویل، پلانولو، اسانتیاو برابرولو او ترسره کولو په تور د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. ویل شوي دي چې دغه کړنې او فعالیتونه د هغه اشخاصو په نوم استازیتوب او ملاتړ شوي چې له القاعده تروریستي شبکې سره ارتباط لري. وروسته له هغې چې د تحریک طالبان پاکستان پخوانی مشر مولانا فضل الله د 2013 کال په جون میاشت کې په افغانستان کې د امریکا د یو هوایي برید له کبله ووژل شو، نورولی مسید د دې ډلې د مشر په توګه نومول شوی. د ایران حکومت پرون شمنه وکړه چې د نورو مظاهرو په وړاندې به قاطعانه چلند کوي. د پنجشنبې په ورځ په جنوب لویدیځ ښار کې د ایرانی پولیسو د پنجشنبې په ورځ د دې هیواد په یو جنوب لویدیځ ښار کې د ایران پولیسو د حکومت ضد مظاهره چیانو د تیت پرک کولو لپاره اوښکې بهوونکی ګاز وکاروه. د ایران پولیسو وویل چې په ولس کې د دغو نارضایتیو د خپرولو مسؤول د ایران دښمنان دي. پولیسو په یوې خبر پاڼه کې ویلي د پولیسو ځواک د ذاتي او قانوني مسؤلیت له مخې د دغو نهیلي کوونکو حرکاتو په وړاندې په قاطعیت اقدام کوي. د ایران رسمي خبري اژانس ارنا د سیمه ایزو پولیسو د مشر محمد عزیزي له قوله راپورټ ورکړی چې وایي د خلکو یوه وړه ډله له اقتصادي ستونزو له کبله په اعتراض راټوله شوې وه. دا اعتراضونه وروسته له هغې وشول چې د ایران قضایه قوې تېره سې شنبه اعلان وکړ د سترې محکمې د امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبي د مرګ سزا تایید کړه. او په روسیه کې د اپوزیسون مشر الکسی ناوالنی وایي ورته امر شوی تر هغو چې د جنایي دوسیې په اړه څېړنې دوام لري له مسکو ونه وځي. دغه دوسیه دته په ټولنیزو شبکو کې د خبرو کړو نظریاتو له کبله جوړه شوې. الکسی ناوالنی پرون په ټویټر ولیکل چې د دوسیې تحقیق کوونکو ورته د تحقیقاتي کمیټې د پښتنو ګوربېګنو په جریان کې د دې لګول شوي محدودیت په اړه معلومات ورکړي. ښاغلی ناوالنی په ټویټر ویلي دا هر څه د دې لپاره شوي چې ونه کړی شي په سپتمبر کې د محلي انتخاباتو په درشل کې د واکمن د روسیې متحد ګوند د کاندیدانو پر خلاف د کمپاین لپاره نور ځایونو ته سفر وکړي. دا خبرونه دوستانو خبرونه ملازادی رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړی کتل شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو مشرانو د افغانانو د خپل منځي خبرو اترو پر ژر پیلېدو ټینګار کړی. بلخوا د دې خبرو د پیل په درشل کې د طالبانو په مذاکره کوونکي پلاوي کې د دوی د مشرتابه شورا ځینې مهم غړي ورسیات شوي. پر دې موضوع به په روانه خپرونه کې ریپورت ولرو. دا به هم واورئ چې د کابل جلال آباد پر لوی لارې د نامنیو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي. دغه نامنۍ په کومو سیمو کې دي او ولې دي په اړه یې له سیمې ریپورټ وړاندې کوو. لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي ورته کتنه کوو. د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم د دې نیم ساعته سهارنۍ مجلې په اوږدو کې درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې په ټویټر کې دوه سیاسي مسلو د افغانستان او ایران وګړي سره متحد کړي. د ژوند رنګونه هم لرو. دا د ازادۍ راډیو دا تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږی. د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ژر پیلېدو ټینګار وکړ. بلخوا د دې مذاکرو د پیل په درشل کې د طالبانو په مذاکره کوونکي پلاوي کې د دوی د مشرتابه شورا ځینې مهم غړي ورسیات شوي. تر اوسه د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره مشخصه نیټه نه ده ټاکل شوې. افغان او امریکایي مشرانو په عین حال کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو انتقاد کړی. صالح محمد صالح له نور تفصیل سره.
د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ژر پیلېدو ټینګار وکړ. هغه مذاکرې چې د ځنډ زیاتېدو یې د پخلاینې یقیني کېدو ته غوړېدلې هیلې مړاوې کړې دي. پر دې موضوع ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت له سلاکار رابرټ اوبراین سره ټلیفوني خبرې وکړې. جمهوری ریاست وی په دې مکالمه کې چې د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله هم حاضر وو، شغلی اوبراین وویل واشنگتن نه غواړي چې افغانستان یو ور بیا د ترورستانو په پناه ځای بدل سي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخان مینپال پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دوړو لوریو د طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر مسله انتقاد وکړ.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ پر مستقیمو مذاکراتو خبرې وکړې او ټینګار وشو چې دغه مذاکرات باید ډېر ژر پیل شي. په همدې ترتیب دواړو لورو په دغه ټلیفوني تماس کې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي پر زیاتېدلو خپله اندېښنه وښودله او څرګند یې کړل چې باید دغه تاوتریخوالي په افغانستان کې د پایدار سولې او ثبات په خاطر بند شي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د هغې موافقې له مخې چې په قطر کې د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک سوه، طالبانو د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو یا اور کم ژمنه کړې وه، خو حکومت په وار وار ویلي چې طالبانو نه یوازې اور کم رعایت کړی نه دی، بلکې خپل بریدونه یې لا زیات کړي دي. ځینو شنونکو داسې اندېښنې ښوولې وې چې دا مسله ښایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر پیل سیوری واچوي. دغه مذاکرې چې د مارچ میاشتې 10 ته پلان سوې وې د بندیانو د خوشي کېدو پر سر د اختلافاتو له کبله لا پیل سوي نه دي. د بندیانو د تبادلې بهیر وروسته له هغې نور هم لانجمن سو چې افغان حکومت وویل هغه نږدې 1500 طالب بندیان چې په جرمونو تورن دي نه خوشي کوي. اوس راپورونه خپاره سوي چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په درشل کې د طالبانو په مشرتابه کې ځینې بدلونونه راغلي دي. په راپورونو کې د طالبانو د ځینو چارواکو په حواله ویل سوي چې د ملا محمد عمر 30 زوی ملا یعقوب چې د طالبانو د پوځي څانګې مشري کوي له ځینو نورو مهمو کسانو سره یو ځای د طالبانو په مرکچي پلاوي کې شامل کړی سوی دی. د طالبانو ځینو سرچینو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د خپل هویت پټ پاتې کېدو په شرط ویلي د طالبانو په 40 کسیز مرکچي پلاوي کې د دوی د رهبری 4 غړي شامل کړی سوي دي. دا بدلون څه معنا لري؟ په واشنگتن کې د نړۍ د معاصرو چارو د انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل
دوه معناوې لري. اول دا چې د کویتي شورا غواړي چې نظامي او سیاسي دواړو کمیسیونونه باندې کنټرول ولري، او دویم دا چې د طالبانو پرېکړه بیا د ټولو طالب مشرانو او قوماندانانو ته د منلو وي او ځینې ډلې د طالبانو څخه لار جدا نه کړي، لکه صدر ابراهیم چې طالبانو کې د دفاع وزیر په نوم هم مشهور و چې اوس د طالبانو جلا او د حزب الله ډله جوړه کړي. او دا په دې معنا هم دی چې د سولې خبرې مهم پړاو ته په نږدې کېدو دي او طالبانو افغان حکومت به ژر تر ژره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
ځینو تحلیلونکو د طالبانو په مرکچي پلاوي کې د مشرتابه شورا د غړو ورزیاتېدل د سولې د راروانو بین الافغاني مذاکرو د بریا لپاره ګټور اقدام بللی دی. د دوی په باور دا اقدام څرګندوي چې طالبان هڅه کوي د سولې مذاکرو ته له ځانه جدیت وښيي.
راځئ سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدله کړو.
په وروستیو کې د کابل جلال آباد پر لوی لارې د انامنیو د زیاتېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. پر دې لارې په وروستیو کې پر امنیتي ځواکونو او چارواکو څو بریدونه وشول. طالبان مني چې دوی کسان د دغې لارې په اوږدو کې فعالیت کوي. د لغمان اوسیدونکي او پر دې لارې تېرېدونکي مسافر وایي که امنیتي مسؤلین په ځانګړې توګه د دې لویې او ترانزیتي لارې امنیت ته پاملرنه جدي نه کړي نو لویې ستونزې او ننګونې به رامنځته کړي. دا سحر گل امیر سی رپورٹ اورو.
د کابل جلال آباد لوی لارې پوګدو کې وسلوالو فعالیتونو او نامنې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. خلکو پر دغې لارې تیرېدونکي مسافر وایي په دې وروستیو کې له نسبي امن او کراري وروسته یو ځل بیا نامنې زور اخیسته چې په خبره ستونزې جوړې کړې دي. دوی زیاتوي چې پر دغه لار په ځانګړي ډول د لغمان په سیمو کې وسلوال کسان کمینونه نیسي او حکومتي چارواکي مامورین او ځینې نور خلک ځوروي او بریدونه پرې کوي. د کابل جلال آباد لوی لارې تیرېدونکي او ځایي خلک وایي امنیتي مسؤلین په ځانګړې توګه د لغمان چارواکي که د دغې لوی او ترانزیټي لارې امنیت ته پاملرنه جدي نه کړي نو لویې ستونزې او ننګونې به رامنځته شي.
په نږدې وختونو کې د کابل او جلال آباد ترمنځ چې کومه لویه لاره ده د لغمان پوګدو کې په دغه لار کې نامنی ډیره شوې ده او ډیر خلکو باندې بریدونه هم وشو. د دې لپاره چې دغه لار ډیر اهم ستراتیژیک لار ده او ډیر زی بزرګونه مسافر په دې باندې تګ راتګ کوي او تجارت د تجارت یو لویه لار ده. د دې پوګدو کې باید د ډیره پاملرنه وشي. نو که چېرته پر دغه لار ته توجه او پاملرنه ونه شي نو راتلونکي د نور پیښو د زیاتېدو سبب ګرځي.
نو می ظاهر را ده په دې وروستیو کې چې څنګه د کابل او د ننګرهار ترمنځ د لوی لار ده چې دا بلکې د یوازې دی ولایت لار نه بلکې دا ولایت دغه لار چې د ډیو ولایتونو څخه د ترانزیت لپاره یو مهمه لار ده چې په دې لار باندې نامنی رامنځته شوې ده. په دې خاطر چې د بیګونا انسانان تجاران ان ډاکټران او مختلف والیان مختلف رقم اشخاص د افغانان بیګونا انسانان چې په دې لار باندې چېږي وجل کیږي او په لار نه ختګول کیږي او چېږي زورول کیږي. نو په دې خلک د لغمان د ولایت مقام څخه هم دا هیله ده چې په دې د ډیر جدی پاملرنه وکړي او د نامنه مخه ونیسي.
نو مې شیر محمد په دې لن وخت کې د ننګرهار او د کابل کوم ترانزیټي سړک لار چې دا ډیره بیم نه شوې ده او دا لار ډیره ترانزیټي او مهمه لار ده ځکه څو ولایتونه یو بل سره وصلوي. واړو چې د دغه سره د ترانزیټي لارې په لغمان سیمه کې ډیر بریتونه په وکیلانو والیانو مهم اشخاصو باندې کیږي بې ګناه انسانان زورول کیږي.
دا په داسې حال کې د چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې د کابل جلال آباد پر لوی لار د لغمان په سرخکانو سیمه کې د کونړ د والی د موټرو پر کاروان وسلوال بریټ شوی وو. هغه مهال ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه بریټ کې خپل والی ته کوم زیان نه دی وخته خو دوه ساتون کې ټپیان شوی دی. له دې پیښې وونه وړاندې پر همدغه لار د نورستان د پخوانی والی حافظ عبدالقیوم پر موټریس کاروان هم بریټ شوی وو چې خپل ترې روغ وتلی وو خو ساتونکو او موټرو ته زیان اوښتی وو. د دغو بریدونو مسؤلیت لا چا نه دی منلی. اخوا د لغمان ځایي چارواکي هم د خلکو اندېښنې مني خو وایي چې ولایتي اداره له خپلو ټولو امنیتي ارګانونو سره په دې هڅه کې ده چې د لویو لارو او د خلکو د خوندیتوب لپاره ډاډمن امنیت تامین کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوس پر شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون د هغه راپور په اړه مقاله خپره کړې چې وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکو پروګرام له افغان ځواکونو سره له تمې سره سم مرسته نه ده کړې. دا راپور د پنځشنبه په ورځ خپور شو. په دې راپور کې پر هغه پروګرام انتقاد شوی دی چې د 104 میلیون ډالرو په لګښت وو. د دفاع وزارت راپور وایي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د دغه پروګرام هدف د طالبانو پر وړاندې د افغان ځواکونو مرسته وخو دې پروګرام له تمې سره سمې لاسته راوړنې نه درلودې. په دې راپور کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي له قوله راغلي چې د سکین ایګل په نوم د بی پیلوټ الوتکو دغه پروګرام له ځینو ننګونو سره مخامخ شوی. په دغو کې د سکین ایګل د کارولو په برخه کې د افغان ځواکونو ناکافي روزنه یاده شوې. ویل شوي چې په نتیجه کې هغوی د بی پیلوټ الوتکو له راټولو کړیو استخباراتو څخه د نظامي عملیاتو لپاره په استفاده کې پاتې راغلي. خو په ځواب کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت د دې پروګرام دفاع کړې او ویلي دي چې افغان پوځ اوس د پوځي سلاکارانو ډېرې مرستې ته اړتیا نه لري او دا تجهیزات په ورځنیو نظامي عملیاتو کې کاروي که څه هم شایي له لویدیځو معیارونو سره سم نه وي. نیویورک ټایمز لیکلي کله چې په 2014 کال کې بهرني ځواکونه له افغانستانه وتل پیل شول د بی پیلوټ الوتکو پروګرام د پینټاګون له هغو هڅو یوه وه چې له افغان ځواکونو سره په استخباراتو راټولولو کې مرسته وکړي. خو د پنځشنبه د ورځې راپور له مخې افغان ځواکونه د امریکا مالی او تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري چې سکین ایګل پروګرام د اوږده مهال لپاره فعال پاتې شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د طالبانو په لیکو او مذاکراتي ټیم کې ځینو تغیراتو ته پام کړی دی. په دې مقاله کې راغلی یو مهم تغیر دا و چې 30 ملا محمد یعقوب چې په می میاشت کې د طالبانو د نظامی څانګې مشر وټاکل شو او وروسته د مذاکراتو د ډلې غړی هم شو. ملا یعقوب د طالبانو ډلې د بنسټ ایښودونکي ملا عمر زوی دی. د راپور له مخې د طالبانو د شورا د 4 غړي نمونه د دې ډلې شل کسیز مذاکره کوونکي ټیم ته ور اضافه شوی. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې راغلی چې دا تغیرات شایي د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو مهم ګام ثابت شي چې ګواکې طالبان د سولې د پروسې دوهم او د مقالې د لیکوال په وینا تر ټولو مهم ګام جدي ګڼي چې هغه بین الافغاني خبرې دي. خو د مقالې لیکواله یادونه کوي له کله راهیسې چې ملا یعقوب د طالبانو د نظامی څانګې مشر سوی پر افغان ځواکونو د طالبانو حملې زیاتې سوي او دا شایي په دې معناوي چې طالبان په مذاکراتو کې د امتیاز غوښتلو لپاره خپله وړتیا زیاتول غواړي. په دې وروستیو اونیو کې د بین الافغاني خبرو پیل ته هیلې زیاتې سوې. ملګرو ملتونو هم ویلي چې هیله لري په روانه جولای میاشت کې به بین الافغاني خبرې پیل سي، خو تر اوسه لا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د راخوشي کولو پر سر اختلافات شته. د برتانیا چاپ دی ټایمز رتپاڼې بیا د هنګري د وګړو په اړه لیکلي چې دغو خلکو 2000 کاله مخکې له افغانستان سره تړاو درلود. په مقاله کې راغلي چې د هنګري په پولیس صدر اعظم ویکتور اوربان یو ځل ویلي و چې د هنګري وګړي ځانونه د هن قبیلې د اتیلا پاچا له نسله ګڼي. د مقالې ته لیکوال په وینا اوس د 12مې پیړۍ د پاچاهانو د یوې جینیتیکي څېړنې نتیجه ښیي د ارپادیانو په نوم د هنګري بنسټ ایښودونکي کورنۍ غړي 4000 او 1500 کاله مخکې په هغه سیمه کې اوسېدل چې اوس د افغانستان برخه ده. ساینس پوهانو موندلی چې په اوسنۍ زمانه کې د دې سلطنت تر ټولو نږدې خپلوان له باشکیر قومه دي چې اوس مهال د روسیې په باشکورتستان جمهوریت کې اوسي.
هنرمند په یو داسې وطن کې چې د هنر ډېر قدر پکې نشته، د خوست په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې یو کس له مختلفو توکو څخه څه باندې زرو هنري توکي او اثار جوړ کړي. دی وایي له تیرو 30 کلونو راهیسې دې هنر ته مخه کړې او اوس د دولت د نه پاملرنې له امله غواړي چې خپله په یو شخصي ځای کې هنري نندارې ته ځای جوړ کړي. څو خلک د ده هنري اثار له نږدې وګوري. احسان آرین پرې رپورټ لري.
پنځه څلوېښت کلن محمد اسماعیل زدران د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړی په تېرو 20 کالونو کې له مختلفو توکو څه باندې زر هنري توکي او آثار جوړ کړي. دغه توکي چې له لرګیو، اوسپنې، رنګونو، قیمتي او ساده ډبرو، فلزي توکو، شیشې، پلاستیک او د مشروباتو له تشو بوتلونو جوړ کړي چې په لیدو یې د هر انسان پام وراوړي او په لاس جوړ شوو دغو توکو ته حیرانېږي. نوموړی وایي یا توکي په شپاړسو بېلابېلو برخو کې جوړ کړي چې زیاتره یې په رسامۍ، خطاطۍ، حکاکۍ، تبلوګانو، په لاسي صنایعو او د کلتور په برخو کې جوړ شوي.
مو تقریبا 20 کله کې چې زه په هنر فکر کوم، تر نن ورځې پر تقریبا چې یو زر اثر مې جوړ کړی دی او پښپوړس برخه مې تقسیم کړی دی، لکه میډیم برخه شو، د نګرستان برخه شو، د ارشیف برخه شو، خطاطۍ کې، پر سمای کې، نقاشۍ کې، میناتورۍ کې، په کاری دستی کې او په شبکا کې، په ټولو برخه کې بیل بیل کول کړی دی.
زدران وایي استاد نلری او د ټول توکي او آثار یې د خپل فکر محصول دی. د پوینا په جوړ شوو دغه هنري آثارو کې یو شمیر داسې آثار هم شته چې په جوړېدو یې لس کاله وخت تیر شوی او ځینې بیا داسې هم دي چې په جوړېدو یې 3000 افغانۍ لګښت راغلی.
دا یوه هنداره د 5000 سکې پنوي اوسنۍ او داخلي او خارجي د په مصرف شوی دي تقریبا 40 کاله وخت پینیولای او د په ځان کې ورسره د تاریخي آثار نه یو کې زادو چې په هغه کې رسامي، نقاشي، میناتوري تقریبا 2500 کاله په هغه تیر شوی او د په ځان کې د امسو چې د پدانو یو لکري په تا شوی چې د مختلفو غرینا می تیګر ټیل کړی دی او د دې غنا میوه هم سو جوړ کړی دی. می کړای شي چې د دې تیګ نه یو تشای جوړ کړو، بلکې موږ او قیمتي تیګ سر پیدا کړی دی.
زدران وایي دولت ور سره په مالی برخه او د ځای په پیدا کولو کې مرسته ونه کړه او اوسې تازه تصمیم نیولای چې په خپل لاس جوړ شوی دغه هنري اثر په یو شخصي ځای کې د خلکو نندرې ته کېږدي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد د اسماعیل زدران د هنري اثرو د ستاینې ترڅنګ د زاید مندلو په برخه کې یو ځل بیا ژمنه تازه کړه، خو وایي نو ویل چې کله بعد زدران د هیله ور پوره کړي.
تیر کې مې اسماعیل زدران لپاره د ری کمپلیکس کې د تمیر یو برخه ځنګړې کړې و، خو دوی مو چې هغه د ښار نه لرې ده، مونږ بیا هڅه کوو چې داسې یو ځای پیدا کړو چې هغه ځای دولتي وي او د ته قوت ور.
اسماعیل زدران وایي اوس هم هر ورځ نږدې ګڼ شمېر ملګري او دوستان د کور ته ورځي او د پلاس جوړ شوی هنري توکي او آثار له نږدې ګوري، خو وایي که دولت ورته ځای نشي پیدا کولای مجبور دی چې په خپل شخصي لګښت د دې توکو د نندرې لپاره ځای کرایه کړي. احسان آرین، ازادي رادیو، پکتیا.
په ټویټر کې دوه سیاسي مسایلو د افغانستان او ایران وګړي سره متحد کړي دي. طالبانو ته باج مو ورکوي هغه هشټګ دی چې له پنځشنبې راهیسې په ټویټر کې ډیرو ایرانیانو کارولی. تر دې مخکې افغانانو په ایران کې د دریو کسانو د اعدامېدو په اعتراض اعدام م کوئ هشټګ کارولی و. دا حرکت په ایران کې د دریو کسانو د اعدام د سزا په مخالفت کې پیل شوی. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
طالبانو ته باج مه ورکوئ او اعدام م کوئ هغه دوا هشتګونه دي چې د ایران او افغانستان زیات وګړي په ټویټر کې پر دو سیاسي مسایلو متحد کړي دي. لومړی هشتګ په ټویټر کې افغان وګړو د اعدام مکوي په نوم د دریو ایرانی وګړو د اعدام د سزا په عکس العمل کې پایل کړ. پر 25 کلن امیر حسین مرادی، 28 کلن سعید تمجیدی او 25 کلن محمد رجبی د اعدام د حکم خبر لومړی د دوی مدافع وکیل خبر کړ. دوی د هغو ګڼو کسانو له ډلې دي چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په ایران کې د لاریونونو پر مهال نیول شوي وو. دغه لاریونونه د تیلو د بیو د زیاتېدو له کبله پیل شوي وو. د ایران عدلی او قضایی ادارو د تیرې سه شمې پورې اعلان وکړ چې سترې محکمې د دغو کسانو د اعدام سزا تایید کړې ده. د دې پریکړې په عکس العمل کې د ایران په څو ښارونو کې لاریونونه وسول او په ځینو هغو کې تاوتریخوالی هم سوی دی. ګڼو افغانانو د اعدام د دې سزا پر خلاف خپل آواز پورته کړ او په ټویټر کې د اعدام مه کوئ یا اعدام نکونید هشتګ یې وکاروه. وروسته په سلګونو ایرانیانو له افغانانو سره د خواخوږۍ په هدف طالبانو ته باج مه ورکوئ یا به طالبان باج نه دهید هشتګ وکاروه. ایرانیانو د دې هشتګ په کارولو سره د طالبانو په ګڼو حملو کې د وژل شویو ملکیانو عکسونه خپره کړي. د افغانستان له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبانو په وړاندې جدیت خپل کړي. د نمیرا په نوم یوې ایرانی پیغلې لیکلي، څوک مه اعداموئ چې له اعدام څخه بچ پاتې سوي کسان تاسو ته د انسانیت او ازادۍ قدر در وښیي. د مهرنوش په نوم بلې ایرانی لیکلي، دا هشتګ د نصیر لپاره کاروم. زموږ یو افغان ګاونډی چې زما د ورور ملګری و، کله کله به زموږ کور ته راتلئ، خو سوریې ته یې د جنګ لپاره ولیږه او هلته ووژل سو. دواړو دغه هشتګونه کارولي، اعدام مه کوئ او طالبانو ته باج مه ورکوئ. افغانی هدی عیسی‌زاده بیا د دوو ماشومانو عکسونه خپره کړي چې وایي ورونه یې دي او یو یې دیارلس کلن و چې دواړه د طالبانو لخوا وژل سوي دي. ځینو نورو ټویټر کاروونکو بیا په ایران کې واکمن رژیم د طالبانو له رژیم سره پرتله کړی چې هغه سي افراطي دریځ لري او د ازادۍ هر آواز غلی کوي.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال کینت مکنزی د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې د بهیر پر بشپړتیا ټینګار کړی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي سر له نن به په ټولو 34 ولایتونو کې د تنفس د 1500 دستګاوو د ویش بهیر پیل کړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي په لغمان او کندوز ولایتونو کې د کرکټ د لوبغالو د رغونې چارې په بشپړېدو دي. د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې د تحریکي طالبان پاکستان یا ټي ټي پي رهبري د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. او په روسیه کې د اپوزیسیون سیاسي مشر الکسی ناوالنی وایي ورته امر شوی چې تر هغې دې د مسکو نه نووزي سوچي د جنایي دوسیې په اړه څېړنې نوي بشپړې شوي. او وسم مخکې لدی چې جعفر احمدی راشي او بل نیم ساعت خبری مجله درته وړاندې کړي. د ژوند رنگونه،
د ژوند رنگونه.
په پای کې خپل نوم راته وایه.
نوم یې احمد الله ده.
څو کاله کیږي چې زرګری؟
شل کاله.
شل کاله؟
او
کومه تلا ده په دکان کې دی؟ راته ویلې سي
دکان کې الجزائر، مصری، سنگاپوري، عربي، هر رقم شته.
څومره ګټه کوي په تلا کې؟ بیرون نه چې خلک ګوري د زرګرۍ دکان فکر کوي چې همدا خو بس د ټولې دنیا خان ده. تاسو پکله څه وایي؟
زرګرۍ کې دومره ګټه نشته. ټوله 5% 3% 2% جرامت ده، پوه شوه؟ ګټه ده 10% هم شته پکې.
ښه، حقیقت راته وایه، په یو ګرام کې څو روپۍ ګټي؟
یو ګرام کې 100 روپۍ هم ستا، 500 هم ستا، سل هم ستا، برابري ده. څو جوړ سي ورسره؟
کله چې یو څوک طلا درته راوړي دلته کنه، چې بدله یې عاجل تاسو دغه له مخې دغه طلا ورته ماتوئ، خپله طلا یې دا ولې؟
خو یغه منځ کې دا بنګړي چې دا اوس تا ولیدل دې کې چرګ ګورو، منځ کې چرګ نیوتلی، منځ خالي دې لپاره ماتو، دې چرګ موږ چرګ دروانه خست.
ښه، د دې لپاره خو به نه ماتوئ چې سړی بیرته خپل طلا پسې رانیسي.
نه 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 نه، همغه ماتو همدا شی، پوه چرګ کې ګورو، چرګ شته پکې نشته پکې.
د زرګرۍ د کسب پاک راته وایه، دا څومره په زړه پورې دی؟
په زړه پورې ډېره، په زړه پورې ده. پوه راشه کینه، پوه سودا وګرځي ځه.
یعنی کاری آسانه ده؟
کاری آسانه ده، خو تله پرشه ده کینه، پوه واخله ورکه.
افغانستان کې رقم رقم هم حالات رقی کنه کلا دیسلو چه دغلاوی بخی دیر اسولی داره تو ایچ کمخت خبای دکان غلو نی وحلی
نه تروس چانه دو ویلی الحمدلله انگوشتری و پوش داشه خلق پت که هم دیر وقت بعد
سرقه می پتی در نه
سرقه می پتی پوش بروبار سی بس لریادم و روزی
تاس ویل چه شل کاله که گی چه دلتا دی تلا دکان لری پا دا شل و کلونو که پا تلا که چوم را بدلون را غلی
پا تلا که دیر بدلون را غلی نوی نوی شپون را غلی پوش مخی یاو رکم شپو پوش یاو پاکستان که بجر روز طول دیر سلو که اتیاب کسته در دوبی نرازی شل تلا ووس یاویش تلا در طوله
شا
در دوبی تلا یاویش تلا در
دیر منانه زنده ووسی
منانه تاسمان